السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په دې اخیری خبري غړې کې د خپل قربا منورشانه کې هلې او پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې فرخنده صدې وړاندې کوي
السلام علیکم لومړی د خبرونو سټکی د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړوایی حکومت په ډیر زر د فاټا اصلاحاتو منځوري ورکړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیگا کام ته په خپل وینا کې ویلي چې په امنیتی دارو کې به اصلاحات کوي او د لندن خاروال صادق خان ویلي په لندن پل په پیاده خلکو د ټرک خېجولو په پیښه کې اووه کسان وژل شوي دي او د ځینو ژوبلو حالت نازک خودل شوی دی د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي دي چې حکومت به د قبایلی ولس او منتخبو پارلماني استازو په خوخه ډیر زر د فاټا اصلاحاتو منځوري ورکړي مشال ریډیو سره په خبرو کې گورنر زیاته کړه حکومت غواړي چې د ټولو خواو سره په دې اړه خبرې وکړي نو ځکه دا عمل د ځنډ اخکار شو
د سیاسي قیادت 100% اتفاقی رائے میاں نواز شریف صاحب غواړي نو هغه د پاره لږ غاښه پوسپون کول پرې وته چې هغه وطن کې نو خبر او شو اوس په دې خبره کول جنرالي چوغوره نور جماعتونه چې دین نو هغه د حق کې دي او هر سړی غواړي او ټرایبلزم غواړي چې هغه موږ دې امر ضروري
خو بلخوا د فاټانا منتخب ځینې پارلماني استازیبي حکومت په اصلاحاتو سیاست کوي چې تر ټولو زیات تاوان به هم موجوده حکومت ته رسیږي د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته ویلي په سیمه کې د امنیتی ځواکونو د لټون عملیات سرته رسیدلي دي او سي د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه کړې ده دوی وایي نن سهار وختي دغه دروازه د مشکوکو کسانو د موجودګۍ او امنیت په خاطر د څه وخت لپاره تړلې وه په پېښور کې د مدني ټولنو غړو بیګا د ترګری پر ضد مظاهره وکړه په افغانستان کې ورسته بمی چاودنه کې وجل شو کسانو سره خواخوږي وخوده دوی په پاکستان غږ وکړ چې د وستوالو ډلو ترمنځ فرق نه کوي او د ټولو خلاف دی یو شان کاروایی وکړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د ورسته او ترګرو بریدونو په اړه بیګا کام ته خپل وینا کې ویل چې په امنیتی دارو کې به اصلاحات کوي نو موري په ورسته او پیخو کې د وجل شو خلکو سره خواخوږي وخوده دغه حمله وغندلی او سیاست اکرای چې په داسې حالاتو کې د اتفاق ضرورت دی په کابل کې د مای په یو درشمه د ټرک په مرسته شوی ځانمرګي برید کې نوې کسان وجل شوی وو تر سالور او سو ډیر ټپیان شوی وو تر دې ورسته په یو مظاهره په ډزو پرون په یو جنازه کې په بمی چاودنو کې خاوشا 22 کسان وجل شوي دي د دې بریدونو ذمہواری کومې وسلوالې ډلې نه دا منلې د افغانستان استخباراتي ادارې د تیر چار شنبه د کابل بریده ذمہواری په حقانی نتورک اچوي او تورې لګولې چې د پاکستان مرسته ورسره خو اسلام آباد بیا دا تورونه رد کړې دي په افغانستان کې د حقانی شبکې د ځای پر ځای کېدو په اړه د پاکستانی چارواکو تر سرګندونو ورستو د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي چې دا د اسلام آباد غولون کې هڅه ده د کورنو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش نن د اتوار پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې حقانی شبکه د کوټي شورا او ټولې نورې ترهګرې ډلې اوس هم د پاکستان د استخباراتو مرکزونو ته نږدې دي او د دغه هیواد ترهګر بریدونه ترسره کوي بلخوا پاکستان د تورونه اردوي یو وای حقانی شبکه له پاکستان اوس افغانستان ته انتقال شوه ده تاسو مشال ریډیو ته وګورئ برتانیوي چارواکي وای پرون په لندن پل په پیاده او کسانو دیو گاډي د خېجولو او یو نږدې ریسټورانت کې د چړو په گزارونو کې لګ تر لګه وټنه وجل شو دي او اته سل ویخنور جوبل دي چې د زینو جوبلو حالت نازک خودل شو دي د لندن پولیسو په دې پیښه کې ککړ درې کسان هم وجل دي پولیس وای د لندن د پرونی پیښه په خلکو د گاډي له خېجولو پیل شو ورسته دغه کسان یو مارکیټ ته لاړل او هلته یې په پولیسو د چړو گزارونو سره سره په یو ریسټورانت کې هم خلک جوبل کړل د لندن خاروال صادق خان رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دغه پیښه په اړه پلټنې پیل کړې دي او زیاتوي هیس اټکی نشتا چې نن پر خپل خفګان او غوسه بیان کړم. زه سخت غوسه یم چې دغو بوزدلو ترهګرو په لندن کې خلکو ته مرګ جوړه واړوله. تو دغو ترهګرو د کار لپاره هیڅ جواز نشي کېدی. زه باید دا واضح ووایم چې هیڅ کله به دوی ته اجازه ورنه کړو چې بریا حاصل کړي. بلخوا د برتانی وزیر اعظم تریزا مې دغه یواد دهشت ډکه پیخه ګرځولې ده او زیاتوي دا بانن په دې اړه د هیواد امنیتي ادارو سره یو بیړنۍ غونډه هم کوي. د بیګانې پیخه وروستو د برتانی سیاسي ګوندونو د اتم جون د عام انتخاباتو لپاره خپل کمپین هم ځنډولې دي. نړیوالو مشرانو د لندن برید په سختو ټکو غندلې. رویټرز خبری ایجنس وایي په عراق کې ګڼ شمېر ملکی وګړي چې په تیرو دوه ورځو کې د موصل ښار سره نږدې سیمو کې د داعش خلاف د روانې جګړې نه د وتلو هڅې کولې وجل شوې دي. رویټرز خبر ورکوي چې د جون په درېمه نیټه په دغو وجل شو کې د ښځو، سړو او ماشومانو مړي د زنجیلې ضلع په لارو کوڅو کې پراته دي. زنجیلې ضلع د عراق په هغو دریو سیمو کې شامل ده چې تروسه د اسلامي دولت وسله والې ډلې نه ده پاکه شوې. په دغه سیمه کې د داعش خلاف د امریکا په ملاتړ د عراقي عسکرو عملیات لا هم روان دي. د مالټا وزیر اعظم جوزف ماسکټ په دویم ځل عام انتخابات ګټلی دي او د راروانو 15 کالو لپاره بیا منتخب شوی دی. په پرونیو انتخاباتو کې د راپورونو تر مخه د هغه لیبر ګوند 55% رای ترلاسه کړی دي. د اچول شوو انتخاباتو تناسب 92% وو. او بل خبر دا چې نن د آی سی سی چمپیونز ټرافی څلورمه لوبه کې د پاکستان او هند ترمنځ په برمنګم کې هند لومړی بیټنګ کوي او تر اوسه یې په 25 اورونو کې 178 رنزونه جوړ کړي دي او یو لوبغاړی آوټ شوی دی.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته فرخنده اسد د دې غړې خبرونه وړاندې کړل او که پروانه غړې کې را سره وای نو د غری پټونه اوریدلې شي. د خیبر پښتونخوا گورنر وای د قبایلی سیمو اصلاحات به ډیر زر عملی شي. خو د کومې ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړی ساجد توري لا هم اندېښمن دی.
قومی اسمبلی کې ټیبل شو غنه بس سینټ تر او سینټ نه بعد با قاعده کیبینټ نه پروو شو. هغه په باوجود نه کوي دا ټول نه غټه بدنامي د دې حکومت او د دې پارلیمنت او د دې کیبینټ او د دې سینټ دی.
د خیبر پښتونخوا گورنر پرون په پیښور کې د کابل د ورستوي بریدونو ضد مظاهره شوې. په دغه موقع مظاهرینو د وسلوالو پر ضد ناری وهلې. د ماشومانو د ژوند په اړه نړیوال فهرست کې پاکستان په 43 بدترین هیواد ګرځول شوی دی. په دې اړه ماهرین سوای
ماشوم کوم حقوق دي هغه د خوراک په حواله سره دي که تعلیم په حواله سره دي. ماشوم هو څوک لکه پرایورټی ګڼي نه بل دلته لکه د غربت کوم یو مسله ده.
د خیبر پښتونخوا د صوبایي بجټ په حواله ریپورت هم لرو. د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه اوریدل شي. د مشالې ډیو تر څنګ وسی د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر شپږ بجو پورې په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې حکومت به د قبایلی ولس او دغه سیمو د منتخب پارلماني غړو په خوخه ډیر زر د اصلاحاتو منځوري ورکړي او حکومت غواړي چې قبایلی سیمه هم په قومي بهیر کې شامل کړل شي. خو بل خو د قبایلی سیمو منتخب ځنې پارلماني استازي وایي حکومت په اصلاحاتو سیاست شروع کړي او د دې نقصان به تر ټولو زیات حکومت ترسیږي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله راکوي.
مشال ریڈیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې حکومت دا کوشش دی چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د ټولو ګوندونو اندېښنې لري کړي، نو ځکه دا اصلاحات لږ د ځنډ ښکار شو. د نوموړي وینا وه چې موجوده حکومت غواړي چې قبایلي سیمې په قومي بهیر کې شامل کړي شي، او دا وجه ده چې وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 رکنی کمیټه جوړه کړه چې د قبایلي سیمو د دورو وروستو سفارشات تیار کړي.
فاټا اصلاحات وو کې حکومت څومره خواري وکړه، بالکل هر سم تیار کړو، خو د سیاسي قیادت 100% اتفاق رائے میاں نواز شریف صاحب غواړي، نو هغه د پاره لږ هغه شی پوسپون کول پرېوته چې هغه وطن کې نو خبر او شو اوس دې به خبره کړو. جنرلی چې وګوره نور جماعتونه چې دي نو هغه د دې حق کې دي، او هر سړی غواړي او ټرایبلزم غواړي چې یاره مونږ دې امر ضرور شي، نو خدای دې وکړي چې هغه یې چې کوم د دې وطن لپاره.
خو د کرمې ایجنسۍ نه منتخب د قومي اسمبلۍ غړی ساجد حسین توري وایي چې حکومت په اصلاحاتو سیاست شروع کړي او نقصان به هم تر ټولو زیات موجوده حکومت ته رسی.
دی کمیټه سره رپورٹ پیش را کوم مطابق کا کور شو ای خود خپل سیاست چمکول پر پارلیمنٹ تر اور پارلیمنٹ کے قومی اسمبلی کے ٹیبل شو غنا با سینیٹ تر اور سینیٹ نہ بعد با قاعده کیبنٹ نے اپرو شو اگر په وجود سے نہیں کہ دا نن رز زمون مسالہ نہ رہے دا ټول نو کوټه بدنامی دی دی حکومت او دی پارلیمنٹ او دی کیبنٹ او دی سینیٹ
د مئی په 15 منټه د سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ د فاټا اصلاحات او آئینی ترمیمی بل قومی اسمبلی ته وړاندې کړو، خو جمعیت علماء اسلام فی ډلې لخوا د اندېښنې ښودلو وروستو فیصله وکړې شو چې په دغه بیل باندې سفران په قائمه کمیټې کې د بحث وروستو یو وار بیا پارلمان ته راوړل شي. د مئی په 14 د قائمه کمیټې په لومړۍ غونډه کې پر اواج بیل 2018 باندې د فاټا ځنې پارلماني استادو د خپلو اندېښنو څرګندونه وکړه، او د کمیټې مشر جمال الدین غونډه د نامعلومې مودې لپاره وځنډوله. د دغه غونډې نه دوه ورځې وروسته د مئی په 13 په قومي اسمبلۍ کې په دغه بیل د تاوتریخوالي وروسته د اسمبلۍ غونډه وځنډولې شوه، او دا شند بیل مؤخره کړی شو. خو د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې د قومي اسمبلۍ پر روانه غونډه کې په بجټ بحث روان دی، او لدی وروسته به بل غونډه را بلل کیږي چې ورته به اصلاحات د منځوري لپاره وړاندې کولې شي.
فاټا ریفارمز آ رہے ہیں اس کو روکنے والا کوئی نہیں،
فاټا اصلاحات بزر راوړې شي او د هغه د ودرولو والا څوک نشتا. د قومي اسمبلۍ پر روانه غونډه کې په بجټ بحث کیږي، ولدی فورن روستو با بل غونډه را بل لیشی چې پکې با فاټا اصلاحات وړاندې کولې شي، او امید دي چې ډیر زر به د اصلاحاتو منځوري ورکړل شي.
د خیبر ایجنسۍ نه منتخب پارلماني استاد شاجی ګل افریدی وایي چې د دوو ګوندونو نه علاوه ټول اپوزیشن ګوندونه د فاټا اصلاحاتو حمایت کوي، نو حکومت سره د منځورولو نه علاوه وس بل کملار نه د پاتې.
اپوزیشن موږ لدا یې کې نه را کړی دا چې د فاټا په حواله کومه خبره وي نو پاغه کې به موږ او تاسو یو قبایل عوامو د خپل کاس ډیر غټه کامیابی ګڼم چې نن دا ایشو صرف د فاټا ایشو پاتې نشوه، دا د ټولو قبایلو داسې ایشو شوله چې په دې باندې ټول قوم متفق شو. او عبدالقادر بلوچ صاحب وویل چې ریفارم قوم اوس حکومت به چغې وایي چې زه قوم او موږ به باندې پرشر اچو چې زر وکړه.
فاټا اصلاحات د مارچ په 2 نیټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د وفاقي کابینې په غونډه کې منظور کړل شوی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو
د ګلدورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په تمه نه ته پاسا سلورو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو بل رپورت ته د خیبر پښتونخوا خیبر ایجنسی انتظامی چارواکی وای چې نن د سهار نه تر غرمې 2 بجې پورې د هیواد امنیتی ځواکونو د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې و، خو اوس پرانستل شوې ده. امنیتی ځواکونو په باچا مینا او د سره تړلو سیمو کې عملیات سرته رسولي دي. دوی وایي دغه ګام یې هغه وخت پورته کړل چې په تورخم کې ورته د مشکوکو کسانو د داخلېدو اطلاع ورکړل شوې وه. په دې حق له تفصیل د سیمې نظم خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته ویلی چې د پاکستان امنیتی ځواکونو د نن سهار وختي نه د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله او د تورخم په باچا مینا او سرحدي ځایونو کې یې د لټون عملیات وکړل. دوی وایي دغه ګام یې په تورخم کې د مشکوکو کسانو د موجودګۍ په اطلاع باندې د امنیت په خاطر پورته کړ. د تورخم دروازه خواو شا شپږ ساعته بنده وه چې لامل یې دواړو خواو ته سلګونه گاڑی او خلق جمع شوی وو او په تورخم کې امپورټ ایکسپورټ هم ولاړ وو او د کسٹم دفترونه هم تړلی پراته وو او د مشینه نه لاندې چاته د تلو اجازه نه ورکول کېده. په تورخم کې د یو کسٹم کلیرنګ ایجنسی مالک محمد رفیق مشال ریډیو ته وایي چې داسې صورتحال له وجې خلق د یو شمېر مشکلاتو سره مخ کیږي.
انتظار یو کو پدې کې به دواړه طرف چې کوم دی بوډاګان زنانا نارینا بیماران ډېر زیات تکلیف سره مخ کیږي. خامخا پدې کې ماشومان وي، پدې کې مریضان وي، پدې کې بیا چې کوم دی دواړه طرفه کاروبار ټرانسپورټ لوډ او انلوډ دا ودرېږي نو دې سره سره ډېر غټ نقصان سره مطلب مخ کیږي دواړه طرفه هم.
چارواکي وایي چې نن غرمه یوه بجه امنیتي ځواکونو د لټون عملیات سرته ورسول او د تورخم دروازه یې بیرته پرانستله. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
د پاکستان حکومت د افغانستان ټریډ ترانزیت ته سهولت ورکولو لپاره د ریل ګاډي چلول بیا شروع کړي چې پکې به د افغانستان سوداګران خپل مالونه د کراچۍ بندر نه تر پیښور رسوي. د پاکستان د اقتصادي او افغان چارو تجزیه کاران د پاکستان حکومت دا فیصله استایي او وای چې د دې لوجه بعد دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات هم وده وکړي. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ خبريال سراج ظهیر راکوی.
په لاهور کې د ریلوې محکمې لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د جمعې په ورځ د پاکستان ریلویز چیر پرسن پروین اغا د کراچۍ نه د پېښور پورې د دې ریل ګاډي پرانسته وکړه. بیان زیاتوي چې په دې ریل ګاډي کې به افغان تاجران کولی شي چې خپل مالونه د کراچۍ نه تر پېښور ورسوي او له هغه ځایه بیا د ټرکونو په ذریعه افغانستان ته رسوي. په کال 2012 کې د افغانستان سره د تجارتي ریل ګاډي د وسایلو د کمی په وجه بند کړی شوی وو، اوس د مالی وسایلو د ورکول وروسته دا بیا بحال کړی شو. په پاکستان کې د اقتصادي چارو تجزیه کاران وایي چې د دې ریل ګاډي د بحالۍ په وجه به پاکستان او افغانستان ته ډیره ګټه ورسی او تجارت به یې زیات شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
په دنیا کې یو هند هم روان دی چې کوم ریجنل او گاونډي هیوادونه یې هغه په خپل منځ کې چې دین هغه تجارت لوده ورکړي. اصل کې افغانستان دا خپل بندرګاه نشته چې دا غیره پاره د امپورټ او د ایکسپورټ په ذریعہ باندې ناغه د کراچي بندرګاه ده. د افغان ترانزیت ټریډ چې کوم اګریمنت دی پاکي هم هغه د کراچي بندرګاه چې دین هغه استعمالول شي.
همدارنګ د افغان چارو ته زیاکار او خبريال طاهر خان وایي چې د دې ریل ګاډي د بحالین نه بنې یوازې اقتصاد زیات شي بلکې د دوانو هیوادونو ترمنځ زبا سیاسي اړیکې هم مضبوطی شي.
په چین کې چې کوم غونډه د پاکستان، افغانستان او د چین شوې ده، د هغې یوازنی مقصد اقتصادي پروژې وي، نو دا ښه ګام دی. او چې کله اقتصاد سیوا کیږي، کله دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیاتیږي، نو په تعلقات باندې ضرور مثبت اثر اچوي. او نن سبا د دې ضرورت ځکه دی چې د ځینو پیښو له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات باندې منفي اثر شوی دی، نو هیله امیدونه کېدی شي چې دا تجارت کوم دا فیصله پاکستان کړی ده دی شي هغه ناباوری بد اعتمادۍ په لر کولو کې هم دا مدد کوي.
د پاکستان د تجارت وفاقي وزیر خرم دستگیر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د تیر کال د اپریل په 14 نیټه له یو پلاوی سره کابل ته سفر کړی وو او د افغان ولسمشر اشرف غنی او د نورو اعلی چارواکو سره یې په ملاقات کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي اړیکو زیاتولو په اړه خبرې کړې وې او په دې موخه دواړو هیوادونو ژمنه کړې وه چې خپل منځي تجارت به 15 بلین ډالر ته رسوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او پوره پښپګو بجو چې د مشال ریډیو خبرونه سرته ورسیږي نو هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. په پیښور کې 13 ورځ د مدني ټولنې فعالانو په کابل کې د ترهګر بریدونو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه چې په کې د حقانی وسلوالې ډلې او د افغانستان په اړه د پاکستان د پالیسۍ خلاف ناری وهل شوې. د مدني ټولنو فعالانو مشال لري تو ویل چې ترسو پاکستان د حقانی وسلوالې ډلې په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد یو شان ګامونه پورته کړي نه وینو هغه هیواد هم له ترهګرۍ بچ کېدل نه شي. نور تفصیل د پیښور ناظم خبريال غلام غوث په دې رپورت کې راکوي چې د مظاهره کوونکو په غوږونو شروع کیږي.
حقانی نیٹورک
مردہ باد،
حقانی نیٹورک
مردہ باد،
دہشتگردوں کی پناہ گاہ ہے،
ختم کرو.
پیښور کې د احتجاجي لاریون تیر ماسخوتن د بیلابیلو مدني تنظیمونو لخوا ترسره شو. مدنی پالی سنای جاز مشال ریډیو ته ویل په افغانستان کې د روسي ترهګر بریدونو په ځدی د لاریون ترسره کړو.
اوس په کابل کې چې کوم بریدونو شو، په کندهار کې چې کوم شو، د انسانانو وجنه چې کوم وشو کنه، نو دا داسې نه ده چې صرف التبکیږي او دلته بنه کیږي، دوانو اړخته لګیا دي کیږي او دغه زور او دغه اور مونږ ته هم را رسي. ریاست کې دا غواړي چې په دې خورا من راشي، نو بیا باغز خامخا خپل پالیسي بدلوي. هغه به دک خپل د شنسترګې ماشومان چې ساتلې دي د نهټکانی نتورک په شکل کې دا به ختمي. کدا نه ختمي نو پاکستانی ریاست د دې اور نه نشي بچ کېدی.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د پولي دواړو غاړو ته د پښتنو د وجنې د مخي نیولو لپاره باید ټول پښتانه یو موټی شي.
د کابل، د کندهار، د 14 بلکې د 14 د پښتنو نسل کشي ده، د پښتنو په قتل، د غوی په مرګ باندې د چا پالنه روانه ده، د چا سیاسي مخ قتل روان دي. اوس کا چرتا پښتانه لرو بر دې ته کینی چې ګنې د برنه به سباران رازیو بابا هلکی گی دسنه دا هیڅوک خپل پرسه نه بدلی. پکار دی چې پښتون لرو بر په هر ځای کې چې ویرا پاسی، ځکه چې مونږ ټول دې مرګ په پوله ولاړیو، نو نور د مرګ نه ویره نه پکار، نور د خپل ویره ختمول غواړي. چې خپل ویره ختم کو مونږ به دهشتګردي ختم کو.
د پیښور د آرمی پبلک سکول د وجل شوی ماشومانو د میندو او پلرونو د ټولنې استادو هم په دې لاریون کې ګډون وکړو او د یادی ټولنې مشر پزل خان اډوکیټ په دغه محل مشال ریډیو ته وویل
چې دا سپ په کابل کې وشو یا د دنیا په هر یو ګوټ کې چې دا کیږي، دا شترګردي کیږي، د انسانیت خلاف دا ظلم کیږي، ځکه چې مونږ په خپل هم د دې ظلم شکار شوی او مونږه محسوسو هغه درد د خلکو چې کم په دې 14 کې یا د پیخو کې جوبل شوی دی یا غریبان شهیدان شوی دي. مونږ په ډیر کلک باندې د دې مزمت کوو، دردونه زمونږه تکلیفونو کې دا غي هر څه کې مونږه شریک یو.
یاد دی وی چې په کابل کې د روسي ترهګر برید دروستو افغانستان د دغه بریټ پشا د حقانی شبکې او د پاکستان د لاس لرلو تورونه لګولی وو، خو پاکستانی چارواکو د کابل د بریټ غندنه کړی وو او په دغه لړکی په پاکستان لګول شوی تورونه رد کړی وو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
هلته د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه د پاکستانی چارواکو سرګندونې بی بنیاده او د عامو خلکو د ذهنونو بدلولو لپاره دي. دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې په واشنگټن کې د پاکستان سفیر ویلي حقانی وسلواله ډله دا وخت افغانستان ته تښتېدلې او له هغه ځایه پاکستان ته هم ګواښونه کوي. یوسف خان زدران مو په تفصیل خبروي.
په افغانستان کې د حقانی شبکې د ځای پر ځای کېدو په اړه د پاکستاني چارواکو تر څرګندونو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا د اسلام آباد غولونکي هڅه ده. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش د یکشنبې په ورځ وویل حقانی شبکه د کویټ شورا او ټولې نورو تروریستي ډلې اوس هم د پاکستان د استخباراتو مرکزونو ته نږدې موقعیت لري او د هغه هیواد لخوا تمویلیږي. هغه څه چې دوی وایي د خلکو د غولولو لپاره دي، خو افغانان او نړیواله ټولنه اوس په دې باور ده چې د دې شبکې اصلي مرکزونه په پاکستان کې دي چې مشران یا وژل شوي او یا اوس هم فعال دي، لکه د طالبانو، القاعده او حقانی شبکې مشران اوس هم هلته فعال دي. په واشنگتن کې د اسلام آباد سفیر اعزاز احمد چودري له واشنگتن ټایمز ورځپاڼې سره په یوه تازه مرکه کې ویلي چې حقانی شبکه افغانستان ته تښتېدلې او کابل دې د پاکستان د بدنامولو پر ځای لاغې سره مقابله وکړي. دغه پاکستانی ډیپلوماټ دا هم ویلي چې حقانی شبکه په پاکستان کې تر پخوانیو فوځي عملیاتو وروسته افغانستان ته تللې او لاغه ځای پاکستان هم ګواښي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د پاکستان دغو عملیاتو ته د نمایشي حرکت په توګه ګوري، وایي چې پاکستان د دغو عملیاتو د کامیابۍ او حقانی شبکې ته د تلفات او اوختلو هیڅ کار اسناد نه لري. د پاکستانی چارواکو د دغو څرګندونو ترڅنګ بیا خپل په پاکستان کې د ننه د هیواد ګوندونو د افغانستان د دریز پټنګار تازه څرګندونې کړې دي. د متحده قومي غورځنګوند مشر الطاف حسین ویلي تر کومه چې په پاکستان کې د تروریستانو مرکزونه وي، افغانستان به سوله او ثبات ونه ویني. د ویلي ترهګرې ډلې په پاکستان کې آزادې ګرځي او په افغانستان کې د جهاد لپاره له خلکو سرسایې او چندې ټولوي. د دې ترڅنګ د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند غړي افراسیاب خټک ویلي پاکستان ته ښیي چې د کابل په اړه خپل زوړ سیاست بدل او د وسلوالو پر مټ د افغانستان د کنټرولولو خوب هیر کړي. د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم که څه هم د پاکستاني چارواکو څرګندونې بې اغېزې بولي، وایي حکومت ته هم پکار ده چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي هڅې وکړي. د ده په باور د افغانستان په اړه د پاکستان دننه د ځینې فعاله ګوندونو څرګندونې د پام وړ دي، خو له پاکستانه بیا د عمل تمه سخته ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خیبر پښتونخوا د کال 2018 اتلسم بجټ په دوه ورځې پس په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کیږي. د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې دا ځل بجټ کې نوي ټیکسونه نشته دی او تر ټولو زیاتې پیسې د تعلیم او پرمختیایي کارونو لپاره مختص کړل شوې دي. ولس د دې بجټ نه څه توقعات لري؟ د پېښور نه زمونږ خبریال ځلاند یوسف زیه دی ریپورت کې حال درکوي.
در روان مالی کال د بجټ په اړه میله خلکو پوښتنه وکړي. د زیاترو خلکو جواب داو چې باید تر ټولو اول د بجلی کمښت پوره شي او بل دا چې حکومت دې د عام استعمال او د خوراکي شیانو نرخونه کم کړي، ځکه چې په صوبه کې د بیوزلو خلکو شمیر زیات دی. ځینې خلک داسې هم وو چې د بجټ په اړه ورته هیڅ معلومات نه وو او نه له دې خبر وو چې بجټ کله او چیرته وړاندې کیږي. د پېښور محمد ممتاز راته د بجټ په اړه وویل.
ګورونه هر څه حالت خراب تراب دی، د اور او موردار یو شي زه د خوب خراب دی، د روزګار خراب دی، په دغه ولاړ وی ویني ګوري
او بجټ پويږي بجټ نه خبري
نه بس پای باندې دومره کیږي منه.
ها نو نو ټي وی می ویني ګوري اخبار
نو مار څه وی اخبار باندې پويونه تعلیم شته نه او نور مطلب بجانی ویني نو سبو وي په 24 غنټو کې خبر اصلور غنټي 15 غنټي بجلی وی عام دا شانتي چې پړکو 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 بس.
وفاقی حکومت بیا بیا دا ژمنه کړې ده چې تر 2013 کال پورې به له ټول ملک نه د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي. خو د مسلم لیگ نن نږدې په څلور کاله حکومت کې لا د خیبر پښتونخوا په کلیوالو سیمو کې په لوډ شیډنګ کې څه خاص کمی نه دی راغلی. د ثوابی زلور خان وایي چې حکومتونه باید د بېوزله ولس په ګټه بجټ وړاندې کړي.
کومه ګرانی ده دار کنټرول کې په بجټ کې، یعنی لکه ما په کاج ریټونو خبرابرو لیکي او کداغه سنوي نو بیا رې د تنخواګانې داسې کې چې هغه د دې ګرانې برابر وي. خو لکه زه به دا ووایم چې غټ کار سرکار له پکار ده چې هغه داسې وکړي چې دا نرخونه کنټرول کړي، ځکه چې هر سړی خو نوکار نه رهګنه په زمونږ پورې صوبه کې لکه ډېر کم خلک داسې چې هغه نوکران دي، په کور کې به یو کس چې نوکر به وي او میکزیمم خلک په داسې چې هغه به مزدوري کوي لیبر به وي.
خو د پېښور یو اوسیدونکو شاولی خان وایي چې باید حکومت تر ټولو زیات بجټ تعلیم باندې مصرف کړي.
لکه ضروري نه ده چې تر مال دال ارزان کا، تر مال چې کم دي نو مطلب دار ساګ پېتی ارزان کا. زمونږ په ملک تعلیم ارزانول پکار دي، چې تعلیم ارزان شي نو جټول خلک تعلیم یافته شي، دا غي نه پس په زمونږ ملک نظام او سیستم په ټول برابرېږي. او زیات حکومت لدا پکار دی مرکز ل پکار دی بیا خاص کر زمون صوبے لدا پکار دی زمون پر صوبے د پارا د ټول نه زیات بجټ چې کم نه هغه تعلیم طرف تر وباسي نو ان شاء الله تعالی ارس سسٹم ټول برابر شي.
د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت په 2013 کال کې ولس رجمنه کړی و چې جی ڈی پی 4% به په تعلیم مصرفوي، خو لا هم د جی ڈی پی د 3% نه هم کمه برخه په تعلیم مصرفیږي. د خیبر پختونخوا د وزیر الله پروت خټک په وینا د 2013 کال په مالی بجټ کې د تعلیم لپاره نږدې 138 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي چې د صوبې په تاریخ کې د تعلیم لپاره تر ټولو زیات بجټ دی، او دا چې د صوبې په بجټ کې یې سر ډوله نوي ټیکسونه هم ندی لگولی. زلان یوسفزئی، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درنګ شی بکې د روانې غړې نیمای ته رسیدو په پښتونخوا کې د مازیګر 15:30 بجې شوې د فرخند اسد نه د خبرونو لاندې زورو.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی دی چې حکومت با د قبایلی ولس منتخبو پارلماني استازو په خوخه ډیر زر د فاټا اصلاحاتو منځوري ورکړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې گورنر زیاته کړه حکومت غواړي چې د ټولو خواو سره په دې اړه خبري وکړي، نو ځکه دغه عمل د ځنډ ښکار شو. د تورخم پولیټیکل چارواکي وای په سیمه کې د لټون عملیات سرته رسیدو وروسته نن ماسپخین د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل ده. په پیښور کې د مدني ټولنو غړو بیګا د ترهګرۍ پر ضد مظاهره وکړه او په افغانستان کې په وروستیو بمی چاودنو کې د وژل شو کسانو سره خواخوږي وخوده. دوی په پاکستان غږ وکړ چې د وسلوالو ډلو ترمنځ د فرق نه کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د وروستیو ترهګرو بریدونو په اړه بیګا کام ته په خپل وینا کې ویل چې په امنیتي ادارو کې به اصلاحات کوي. کابل کې د مای په یو درشمه د ټرک په مرسته شوی ځانمرګي برید کې نوي کسان وژل شي او تر 400 ډیر ټپیان شي. تر دې وروسته په یو مظاهره په ډزو پرون په یو جنازه کې په بمی چاودنه کې خاوشا 22 کسان وژل شول. د دې بریدونو سیمواري کومې وسوارې ډلې نه دا منلې. برتانوي چارواکي وایي پرون په لندن پل په پیاده کسانو د یو ګاډي د خېجولو او یو نږدې رېستورانت کې د چړو په گزارونو لګ تر لګه 9 کسان وژل شوي دي. د لندن پولیسو په دې پیښه کې ککړ 3 کسان وژل دي. د لندن خاروال صادق خان وایي ترهګر باندې تپرینک دي چې په خپل حملو کې بریا حاصل کړي. رویټرز خبري ایجنټس وایي په عراق کې ګڼ شمیر ملکی وګړي چې په تیرو دوه ورځو کې د موسل خار سره په نږدې سیمو کې د داعش خلاف د روانې جګړې نه د وتلو په هڅو کې وژل شوي دي. د مالټا وزیر اعظم جوزف ماسکت په دویم وار عام انتخابات ګټلي دي او د روانو 15 کالو لپاره یو ځل بیا وزیر اعظم منتخب شوی دی، او نن په برمنګم کې د پاکستان او هند ترمنځ په یو ورځنی کرکټ لوبه کې دا وخت هند په 3 اورونو کې 102 رنزونه جوړ کړی دي او یو لوبغاړی آوټ شوی دی.
فرخند اسد درته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. اوس درته د اسلام آباد نظم خبريال سراج زهیر د کورونو ورسپانو د ځنو اداریو مهم ټکی اوروي.
جنگ ورسپانه خپل ادارېو کې لیکي په پانامه اسنادو کې د پاکستان د حکمران کورنۍ د نامو راتلو وروسته ټول کام د عجیبه کیفیت سره مخ دی، او په 3 اپریل په دې لړکې د نورو پلټنو لپاره سپریم کورټ د ګډ پلټنیزې ډلې جوړولو اعلان وکړو چې په 6 ورځو کې به خپل رپورټ سپریم کورټ ته جمع کوي. د ادارې په وینا چې د جی آی ټي جوړولو لړکې داسې خبرونه مخې ته راغلي دي چې شکونه یې پیدا کړي. ویل کېږي چې کله د دې ډلې لپاره نمونه تجویز دل نو دغه دوران د سیکورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان او د سٹیٹ بینک مشرانو ته د سپریم کورٹ د رجسٹرار په نوم یو تن د دوه نمونو شاملولو ہدایت کړی وو. په کوم چې د یادو ادارو مشرانو خپل اندیښنې خودلې وي. ادارې وایي د کومو دوه کسانو نمونه چې مخې ته راغلي دي په هغه کې یو تن د پاکستان تحریک انصاف او بل د پرویز مشرف نږدې ملګری خودل کیږي، او د وزیر اعظم نواز شریف زوی حسین نواز د دې دوه کسانو د دړکو په عمل باندې په سپریم کورٹ کی شکایات ہم کڑی ادریا آخری کلی کی بائی چپ دی ڈلی باندھی کمی اندیخنی خود الشوی چہاغا لرے کڑی شی او بل طرف تبائی چی دال انجمن ہم جوڑ نکڑی شی زک چی ددین روانو پلٹنو تا زیان رسی دی شی او پا یودا سی معاملہ چی دا کمی صحیح فیصلہ دا کرپشن او درغلیو لار نیولی شی پکار دے چی دا عمل پاک صافی او پا دی باندھی سگوتی پورتا نکڑی ددی ترسنگ ایکسپریس رس پانخ پل ادریا کی وی د سماجی رابطو د ویب سائٹ پا ذریعہ باندھی دگرانو میوو اغستون د بایکاٹ دریو رزنی مہم لکبلا د فروٹو یا میوو پا خرس کی ڈیر کمیر آغلے دے او کم فروٹ خرسون کی چی دیوی روپی نرخ کمولو تا تیار نو اغوی شل پیسا دا د فروٹو پا نرخونو کی کمی وکڑو د اداری پا وینا پا ٹول ملک کی د فیس بک واٹس اپ او موبائل میسیجنو پا ذریعہ باندھی مہم کی خلکو تا ویل شوی چی گران فروٹ یا میوی دی ناخلی
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
دی نیشن اورس پانه لیکي د کابل اورس دغه تازه پیښه ورسته په کار دي چې افغانستان کې موجود غیر ملکی عناصر خپل جانچ پړتال وکړي او پاکستان خپل افغان پالیسی پرېږدي. بلخوا دی نیشنل انټرست مجله لیکي چې مغربي هیوادونو له افغانستان سره مرستو او روزنې ته دوام ورکړ نو افغانان به د ترهګرۍ ضد مبارزې جوګه شي. د دواړو لیکنو ځینې برخې له انیس اجمل اورو.
دی نیشن رسپانه لیکي د کابل رسته په خرستو باید په افغانستان کې موجود بهر ملکی عناصر خپل جان پړتال وکړي او امریکا خپل دریس روخانه کړي. د 2001 کال د نیویارک بریدونو رسته امریکا خپل ځواکونه افغانستان ته واستول چې په جنوبی ایشیا کې تراګری ختم کړي. خو پښتنه دارا پورته کیږي چې امریکا ولې عراق ته د خپل ځواکونو لیږدول او خپل اصلي منصبې څخه پام اړول غوره کړ. رسپانه دی پښتنې کولو سره لیکي که چرته دوه اړخیزه امنیتي معاهده د افغانستان د خودمختاري او د وګړو ژوند نشي خوندي ساتلې نو بیا د دې معاهدې ضرورت اخر څه دی. مقاله لیکي باید د روسیا هم خپل ځان ته د تاوان رسولو وړاندې دوه وارې فکر وکړي. در وسپانه په خبره په افغانستان کې له طالبانو سره اوس د القاعده او داعش غړي هم داخليږي او د دوی راتلونکي منسل مرکزی ایشیا او جنوبی روسیا کې دی شي. روسپانه لیکي په افغانستان او منځنی ختیځ کې پخانی او حالاتو ته په کتو سره داسې څرګندېږي چې د سترو طاقتونو پر ضد د مذهبي ترهګرۍ لاره خپلول د زیات زیان سبب دی. مقاله لیکي د یوې کړۍ او یوې لارې منصوبې نه وړاندې باید چین هم پر دې ځان پوه کړي چې مذهبي ترهګري ورته تر ټولو مهم خنډ جوړېدای شي. روسپانه لیکي پاکستان لا پکار دا چې د تیرو شاوخوا څلورو لسیزو زړه خپل افغان پالیسی پرېږدي. دی نیشن لیکي پاکستان چې په کومه ورځ په عملي توګه افغانستان یو خودمختار او خپلواک هیواد ومني نو دا به د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې یو لوی بدلون وي. بلخوا نیشنل انټرست مجله لیکي که مغربي هیوادونه له افغان پوست سره خپلې مرستې او روزنې ورکولو ته دوام ورکړي نو افغانان به په خپله د ترهګرۍ ضد مبارزې ته جوګه شي. مقاله لیکي هم له دې وجې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي سلاکارانو او روزنه ورکوونکو د شمیرو برقرار ساتلو یا زیاتولو پریکړه مهمه ده. مجلل کی باید دې خبرې ته هم پاموشي چې د امریکا پخانی ولسمشر باراک اوباما لخوا له عراق د امریکایي ځواکونو وستلو پریکړې وروسته کوم حالات را مخې ته کړل. مجلل کی په افغانستان کې چې کله هم طالبان یو کامیاب برید وکړي نو په سمدستي توګه ورسره په دغه هواد کې د امریکا د ناکامۍ خبرې مخې ته راشي. خو د مجلې په خبره د طالبانو هر تاکتیکي بریا د امریکا د ستراتیژیکي ناکامۍ په سترګه نشي لیدل کېدی. دی نیشنل انټرست مجله د کابل رسته پیښې پړه لیکي له دې پیښې څرګندېږي چې دا یو بل نمونه جنگ دی چې پکې دښمن ته د خپل ځان یا بل وژلو کې هیڅ ستونزه نشته.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د برتانیا چارواکو د لندن د تیر شپې حمله ترهګر برید بللې او په خلکو یې غږ کړی چې خپل آرامتیا دې محفوظه کړي. د لندن په تاریخي پول پرون شپه حمله کوونکو خلک په موټر وهلي دي او بیا یې ځنې په چړو چاکوانو هم وهلي دي. دا چې دا پیښه څنګه شوې ده او وروستی تفصیل یې څه دی د صفی الله ستانکزي د ریپورټ کې تفصیل اورو.
د برېټانیا په پلازمینه لندن کې تیر شپه حمله کوونکو لندن برج یا د لندن تاریخي پل په یو پیاده رو کې په خلکو موټر خېژولې او ګڼ کسان یې مړه او ټپیان کړي دي. حمله کوونکو نږدې لس بجې خلک په موټر وهلي او بیا یې په یو نږدې مارکیټ کې په ځینو کسانو د چړو ګزارونه هم کړي دي. د لندن ښاروال صادق خان نن سهار رویټرز ته وویل تروریستانو ته به اجازه ورنه کړي چې په ورته حملو سره بریا ته
ورسیږي.
هیڅ کلمات نشته چې نن پرې خپل خپګان او غوسه بیان کړم. زه سخت غوسه یم. دغو بزدلو تروریستانو په لندن کې خلکو ته مرګ ژوبل واړوله. د دغو تروریستانو د کار لپاره هیڅ توجیه نشته. زه باید واضح ووایم چې هیڅکله به دوی ته اجازه ورنه کړو چې بریا ته ورسیږي. زه د لندن د پولیسو له مشر او نورو چارواکو سره له شپې راهیسې په تماس کې یم. شپږ کسان وژل شوي او تر څلوېښتو ټپیان دي. د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. پولیسو د پیښې ټپیان اته څلوېښت تنه یاد کړي دي. له حملې اته دقیقې وروسته د شپې شاوخوا لس بجې لندن برج ته نږدې په برا مارکیټ کې د پولیسو له لورې درې حمله کوونکي هم وژل شوي دي. هیچا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می دا یوه خواشینوونکې او ناوړه پیښه یاده کړې او ویلي دي چې د څېړنې لپاره به یې نن د ورځې په اوږدو کې بیړنۍ کمیټې غونډه وربولي. د می محافظه کاره ګوند د جون اتمې انتخاباتو په مخه خپل کمپاینونه درولي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په یوه ټویټ کې له لندنیانو سره خپل خواخوږي ښودلې او یو ځل بیا یې په شپږو مسلمانو هیوادونو د خوندیتوب په پار د سفر د بندیز په خبرې ټینګار کړی دی. د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل ماکرو هم ټویټ کړی او د لندن د پیښې له قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره غمرازي کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له برېټانیا سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د درېدو خبره کړې ده. په برېټانیا کې دا درېیمه حمله ده چې په دوو میاشتو کې کیږي، هغه هم په داسې ورځو کې چې انتخابات نږدې دي. د مارچ په 22مه د برېټانیا پارلمان ته نږدې د وېستمنستر په پله ورته برېدو شو، په کې درې کسان وژل شول. خو په مانچستر کې هم د مې په 22مه په یو کنسرت کې بمی چاودنې 22 کسان وژل. له هماغه وخت راهیسې په برېټانیا کې که څه هم خلک عادي ژوند مخته وړي، خو د حکومت تدابیر زیات شوي دي. تازه د پرون شپې تر حملې وروسته د لندن ښاروال صادق خان اعلان کړی چې په ښار کې به د امنیتي ځواکونو شمېر زیات کړي او د خلکو غوښتي چې خپله ارامتیا دې هم وساتي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د رويټرز خبري ایجنسی په حواله ګنشمیر عام خلک چې په ورستیو دوه ورځو کې د عراق د موسل خار نه د داعش وسلواله ډلې جګړې له وجې تختیدل وجل شوې دي. فرشته جلال زای په دی اړه د رويټرز خبري ایجنسی د ځانګړي ریپورت تفصیل درکوي.
د رويټرز خبري ایجنس یو چلوزنی ډله چې پرونی د موسل فلم اخیستای وای چې په مړو کې شذ او ماشومان شامل دي. د هغوی په وینا د وژل شوو خلکو جسدونه په زنجلي سیمه کې د حکومتي ځواکونو او داعش د وسلوالو ترمنځ د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې پر سرکونو پراته وو. زنجلي د عراق په موسل ښار کې له هغو سیمو ده چې لا هم د داعش د وسلوالو نه ده پاکه شوې او د عراق امنیتي ځواکونه عملیات پکې کوي. د عراق امنیتي ځواکونو د جمعې په ورځ وویل چې ځواکونه یې په موسل کې یوه مهمه سیمه د داعش د وسلوالو نیولې ده. د عراق امنیتي ځواکونه وایي چې له موسله د داعش د ټولو وسلوالو د ایستلو لپاره خپلو پوځي عملیاتو ته شدت ورکړی دی. عراقي ځواکونو د شنبه په ورځ وویل چې د دجلې دریا په لویدیځ کې یوازې درې سیمې اوس د داعش د وسلوالو په لاس کې دي چې د زنجلي ځینې برخې هم پکې شاملېږي. د داعش له وسلوالو د موسل ښار نیول به د عراقي ځواکونو لپاره یو ستر بری وي. موسل هغه ښار دی چې د داعش مشر ابوبکر البغدادي درې کاله مخکې د خپل خلافت اعلان کړی و. د عراق امنیتي ځواکونو تیر کال په مونی کې د امریکا او نړیوال ائتلاف له هوایي ملاتړ سره پر موسل پوځي عملیات پیل کړل. د داعش وسلوالو په 2014 میلادي کال کې موسل ونیو او په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې لاندې کړې.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
او او اوس ورځو افغانستان ته 13 ورځ په کابل کې د دغه هیواد دولسي جرګې غونډه شوې ده چې په کې د افغانستان او په عمومي او په خاص توګه د کابل ورستیو بریدونو ته کتنه شوې ده او په دې سلسله کې د امنیتي ګامونو جاج هم اخیستل شوې ده چې په تفصیل مو له کابل خان محمد سین خبروي.
په کابل ښار کې د چهارشنبه د ورځې خونړۍ چاودنه او د جمعې د ورځې مظاهره د ولسی جرګې د شنبه د ورځې د عمومي ناستې اساسي موضوع و. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د جرګې په دغه ځانګړې ناسته کې د هیواد د بحران د پای ته رسیدو لپاره د خلکو ترمنځ یووالی وغوښت. ښاغلی ابراهیمی د جرګې د غړو اندېښنو ته په کتو سره وویل د بحران د مدیریت لپاره باید ژر تر ژره ملي اجماع جوړ شي.
بخاطر مدیریت این بحران
دو ویل د دغه بحران د مدیریت لپاره یو ملی اجماع د دولتي بنسټونو د افغانستان د ملي شورا قضایی او اجرایی قوی او همدارنګه د ګوندونو د مشرانو او سیاسي سیرو په ګډون جوړ شي. د بحران د مدیریت لپاره غونډه جوړ او یو کړنلار رامنځته شي چې په راتلونکي کې د دغه شان وضعیت شاهدان نه وسو.
د شاهد چنین وضعیت د نووسو
د جمعې په ورځ په سلګونو کسانو په کابل ښار کې مظاهره وکړه او د حکومت د مشرانو او یو شمیر نورو چارواکو لری کېدل غوښتل. خو دا مظاهره په تاوتریخوالي واوښته او د یو شمیر مظاهره کوونکو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوه. د ولسی جرګې غړو د شنبه په ورځ د دغو پیښو او هغو کسانو په اړه چې د جمعې د ورځې په مظاهره کې د ځوانانو له احساساتو ناوړه ګټه اخیستې د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې غړي عبدالجبار قهرمان وویل د افغانستان جګړه بهرنی لاملونه لري او پر افغانانو تپل شوې ده.
جګړه ډېره عمیقه ده، زموږ د امنیتي نهادونو تر وس وتلې ده. موږ باید د خلکو د استازو په صفت باندې مسله اصلا د جګړې د خاوندانو سره مطرح کړو. جګړه زموږ نه ده، جګړه پردۍ ده.
د چهارشنبه د ورځې له برید وروسته د افغانستان ولسمشر هم د ملي اجماع په نامه د اضطراري ناستې غوښتونکی شو. د افغانستان ولسمشر په خپل وینا کې چې ملي ټلویزیون لخوا خپره شوه خلک ملي یووالي ته راوبلل. همدارنګه ولسمشرۍ ماڼۍ په تازه اعلامیه کې لوی څارنوالۍ ته سپارښتنه کړې چې د جمعې د ورځې د مظاهرې په اړه چې په تاوتریخوالي واوښته څېړنې وکړي. د سیاسي چارو پوه ناصر شفیق هم د هیواد وضعیت بحراني ګڼي او د شته ستونزو د حل لپاره د ملي اجماع جوړول غوره بولي.
د ولسی جرګې پیشنهاد دا پزای پیشنهاد دی ځکه د افغانستان اوسنی حکومت د ملي وحدت په نوم باندې چې کوم حکومت دی د افغانستان په ټولو سیمو باندې حاکمیت له لاسه ورکړی دی. د سیاسي لورو سیاسي ګوندونو شخصیتونو اعتماد له لاسه ورکړی دی. د دې اړتیا لیدل کېږي چې د یوې سترې سرتاسري اجماع د لارې نه دې حکومت ته اعتماد ورکړي.
خاغلی شفیق ټینګار کوي چې په دغه اجماع کې باید د ټولو سیاسي ګوندونو استازي او د خلکو او قومونو بنسټونه برخه ولري.
بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په خپل ولس د یووالي غږ کړی دی. غوښتنه یې کړې ده چې د چترهګرو ته د اجازه نه ورکوي چې د ځوانانو د جذباتو نه ګټه واخلي. ولسمشر غنی ورستۍ حملې وغندلې او په خلکو یې د بیدارۍ غږ وکړ. په دې اړه تفصیل د فرشته جلال زینورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بیګا په ټلویزیونی وینا کې ومنله چې د یو شمیر حکومتي مسؤلانو کار نیمګړتیاوي لري او ژمنه یې وکړه چې په نږدې وخت کې به په امنیتي ادارو کې اصلاحات راشي. ولسمشر غنی دا ډاډ هم ورکړ چې له هغو حکومتي چارواکو سره به چې د خپلو دندو په ترسره کولو کې سستي کړي قانوني چلند وشي. خو ویل هغه غوټه چې په لاس خلاصیږي په غاښ خلاصولو ته یې اړتیا نشته. ولسمشر غنی بیا په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو او چاودنو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او پر ولس یې غږ وکړ چې تروریستانو ته د ورانکاری موقع نه ورکوي.
آنچه که میتواند تمام تلاش های شیطانی
دی وای هغه کار چې د جنایتکارو ډلو ټولې هڅې ناکامولی شي دا دی چې په داسې سختو شرایطو کې د یو بل تر څنګ ودرېږو. موږ حق لرو چې د وروستیو تلفاتو له امله خوابدې شو. موږ حق لرو چې پر خپلو عزیزانو خواشینی او زخمی شو. خو دا زموږ ټولو شریک غم دی او د دې پیښو هیڅ قرباني له موږ بیگانه نه دی.
اما برادران و خواهران عزیز ما باید بیدار باشیم.
ورونو خویندو موږ باید بیدار اوسو او هغه خونخوار دشمن ته چې حتی پر ماشومان رحم نکوي او د جنازې په لمانځه کې پر خلکو حمله کوي زموږ د خلکو له احساساتو ګټه پورته کړي. موږ باید په هغه دام کې چې هغوی زموږ هیواد ته جوړ کړی ونه لویږو.
ما باید اجازه ندهیم که په دامی بیفتیم که آنان برای کشور ما پهن کرده.
ولسمشر غنی خلکو ته په وینا کې وویل د تروریستانو هڅې چې د رواني جګړې بیا باوري او قومي شخړو د پیدا کولو لپاره کوي باید شندسي او اجازه دینه ورکوي چې د هغوی له احساساتو ګټه واخلي.
نیاز نیست که جوانان پاک دینت ما
د دې اړتیا نشته چې زموږ پاک نفس ځوانان له زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. د دې اړتیا هم نشته چې زموږ ځوانان په امنیتي لیکو کې له خپل ورونو سره مخامخ شي او د تروریزم پر ضد زموږ دولت یو علیکم زور کړی. ولسمشر غنی هم دا راسترګند کړ چې په کابل کې د جمعې په ورځ د خلکو په مظاهره کې د تشدد په اړه څېړنه به پیل سي چې د لوی څارنوالۍ او د قربانیانو د کورنیو غړي به په کې وي. ښاغلي غني وویل یو ځانګړی پلاوی به معلومه کړي چې په مظاهره کې چا ډزې کړي. د دې ډزو امر کړی وو او ستره محکمه به مجرم کسان محاکمه کړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوې ده.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي. د ماشومانو د حقوقو خیر خیګړې لپاره کارکونکو نړیواله ادارې سیو دی چلډرن په خپل یو تازه ریپورت کې په نړیواله کچه د هغو حالاتو جاج اخیسته چې ماشومان پکې ژوند کوي. د سیو دی چلډرن په دې ریپورت کې غربت، د تعلیم نشټواله، له ماشومان مشقت اخیسته او ناسم خوراک هغه عوامل دي چې دوی د ژوند د ګواخ سره مخ کوي. د پاکستان نمبر په 102 هیوادونو کې په 103 وختم نمبر باندې راغلی دی. په دې حق له تفصیل د ملي حمیرزاده ناورو.
د سیف د چلډرن پر رپورت کې پاکستان د ماشومانو د ژوند لپاره سلیر وشتم بدترین هیواد ګرځول شوی دی. د هیوادونو په درجه بندۍ کې پاکستان په 103 وختم نمبر، هند په 114 نمبر، ایران په 80 نمبر او چین په 100 وختم نمبر ګرځول شوی دی. دا چې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو لپاره حالات سرنګ دي. په پیښور کې د سپار په نوم د ماشومانو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې چارواکي جانزیب خان هغه وجوهات بیانوي چې لامل یې په خیبر پښتونخوا کې یو ماشوم د بنیادی سہولتونو بغیر ژوند تیروي.
یو زمونږ کلچر داسې دی، ماشوم کوم حقوق دي، هغه د خوراک په حواله سره دي، تعلیم په حواله سره دي، ماشوم هوڅوک لکه پرایورټی ګڼي نه. بل دلته لکه د غربت تم یو مسله ده. دغه لکه تقریبا 90% 97% هغه ماشومان دي چې کوم غریب فیملی سره تعلق ساتي. د تعلیم او د صحت چې کوم سہولیات دي دغه کم هم دام یو وجه کیدی شي.
جانزیب خان وايي ماشومان ته په هغه صورت کې ګټه رسیدې شي چې دغوی لپاره جوړ قوانين په سمه توګه عملی شي.
قوانین خو تقریبا دی حکومتونو ډیر جوړ کړو. کومنګ د خیبر پښتونخوا خبرو کړو دلته د لازمی تعلیم په حواله سره قانون سازی شو او د ماشومان د تحفظ په حواله سره دلته قانون سازی شوې ده. کوم ماشومان چې پر ورکشاپونو کې کار کوي دغه په حواله سره لکه قانون سازی شوې ده. قانون سازی خو ډیر شوې دي خو اصل چې کوم وجه ده ناغاز دي قوانین لکه امپلیمنټیشن ده کنه په کار دی چې دا قوانین لاګو شي او چې چا لپاره جوړ دي چاغی ته فائدہ ورسي.
د خیبر پښتونخوا د ماشومان د تحفظ کمیشن چارواکي اعجاز خان وای د ماشومانو د خوندیتوب او خجون لپاره یو نظام جوړ کړی دی او هلي ځلې روان دي.
د نو مخکې موږ په یو ان کنسرن لیول باندې چل پرشن یونټ په ذریعہ باندې چل پرشن کمیټي جوړ کړی پرو پرو پروګرام چلو.
خود جانزیب خان په خبره په حکومتي کچه کې هم د ماشومانو لپاره خه اداري جوړې دي. خود فندونو له بهرن سره مخامخ دي نو ځکه هغه شانکار نشي کولی کوم چې پکار دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي شاه فرمان بیا د صوبایي حکومت ته هغه پروژې ذکر کوي چې په 400 روډي د خواو شادرې او سم ماشومانو داستوګنې تعلیم
تعلیم، سپورتس او خوراک بندوبست کړی دی. نوموړی وایي د هغه ماشومان دي چې مخکې به یې ښځه راټولوله. د کارپوهانو په خبره د ماشومانو ژوند لپاره حالات یوازې د قوانینو په واسطه نه شي ښه کېدی، بلکې د ټولنې او حکومت په سوچ کې بدلون هم پکار دی چې ماشومان ترجیح وګرځول شي او له هغو خبرو وژغورل شي چې یو ماشوم له خپل ماشوموالي محروموي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونه نه ساته خبرونه په اخیری برخه کې د روزې د مقدس میاشتې په مناسبت د دینی عالمانو خبرې درته وړاندې کوو. د دې ځانګړې خبرونې په نننۍ برخه کې اورئ چې له خپل ولس یا قام سره مینه څه شرعي حیثیت لري، او د خپل قام د حقونو لپاره غږ پورته کول څنګه عمل دی، او په دې لړ کې قرآن او پیغمبران څه وایي. موضوع په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله روحانوی.
د حضرت فصیله رضی الله تعالی عنها نه روایت ته چې ما د خپل پلار نه اوریدلی دی، هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کړې وه: امن العصبیه ان یحب الرجل قومه؟ ای د الله جل جلاله پیغمبره، دا خبره خو په عصبیت کې نه راځي، هغه عصبیت چې تا د هغې بدی بیان کړې ده چې یو سړی د خپل قوم د خپل حیوات سره مینه وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمل چې لا، دا نه راځي په هغې کې چې یو سړی د خپل قوم د خپل وطن سره مینه او محبت وکړي. نو د وطن سره د خپل قوم سره مینه او محبت کول دا د انسان یو فطري او طبعي حق دی، او دا یو شرعي امر دی، دی کې کوم مشکل نشته. حضرت سیدنا موسی علیه الصلاة والسلام الله جل جلاله نه یو دعا غواړي: رب اشرح لي صدري، خدایا زما سینه ما د پاره فراخه کړي، ويسر لي امري، او کومه دنده او مسؤلیت چې تا ما ته راسپارلې ده داره ته اسانه کړي. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، زما د ژبې غوټه حل کړي، زما د ژبې ګنډه پرانیزي خدایا، چې دا زما قوم زما په خبره باندې پوشي. نو د حضرت موسی علیه السلام سره د خپل قوم د پوهاوي دومره فکر و چې خدایا چې دا زما قوم زما په خبره باندې پوشي، او دا یو فرمایل چې خدایا زما د دې قوم نه، زما د دې اهل نه یو پیغمبر مقرر کې، خدایا یو پیغمبر راوګرځه، او داسې پیغمبر چې زما ور باندې مټ مضبوط شي، چې خپل سړی می چې زما په خبره باندې پوهیږي او زما سره تفاهم او نتیجې ته رسیدلی شي. او بیا فرمایي چې هارون اخی، هارون علیه السلام دی چې زما سکه ورور دی. د دینه معلومیږي چې د خپل قوم غم کول او د خپل قوم فکر کول دا د حضرت موسی علیه السلام د مبارک عادت ندی. موسی علیه السلام چې کله فرعون تراغ نو اولی ورته د الله جل جلاله د وحدانیت او د وجود بیان وکړ، او بیا دا غنه باندې ورته ویل چې ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم، تب بني اسرائيل ته ازادي ورکې، ما سره بیلیږي چې بخپل ازمکه باندې په آزاد فضا کې ژوند وکي، او تب نه په عذاب کې. د دین معلومیږي چې کوم قومونه محکوم دي او مظلوم دي، اوی که چرته د خپل مظلومیت د پای ته رسولو په خاطر او د خپل استقلال په خاطر باندې پورته کیږي او کوشش کوي او مبارزه کوي، دا ټوله مبارزه دا د انبیای کرام سنت دی، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت هم مطابق دی. ځکه په قران کریم کې الله عز وجل فرمای: اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. د جهاد اصل د رواوالی وجه امداد چې د ظلم په ضد باندې باید جهادي، هغه چاته چې ظلم بکیږي اجازه ده چې هغه د ظالم په مقابل کې پورته شي. نو د دینه معلومیږي چې د خپل قوم حق تر لاسه کول او د خپل قوم د حق د پاره پورته کېدل او مبارزه کول د عین د انبیای کرامو د سنت سره سم عمل دی.
د مفتی ذاکر الله ذاکری خبرې مو اوریدلې، او اوس د خبرونو په اخر کې یو وار بیا د فرخند اسد نه د خبرونو لاندې زورو.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی دی چې حکومت به د قبایلي ولس او منتخبو پارلماني استازو په خوخه ډیر زر د فاټا اصلاحاتو منځوري ورکړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې گورنر زیاته کړه: حکومت غواړي چې د ټولو خواو سره په دې اړه خبرې وکړي، نو ځکه دا عمل د ځنډ ښکار شو. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي په سیمه کې د لټون عملیات سرته رسیدو وروسته نن ماسپخین د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. په پیښور کې د مدني ټولنو غړو بیګا د تراګرۍ پر ضد مظاهره وکړه. افغانستان
افغانستان کې په ورستو بمی چاودنو کې د وجل شو کسانو سره خواخوږي وخوده. دوی په پاکستان غږ وکړ چې د وسلوالو ډلو ترمنځ د فرق نه کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د ورستو ترګرو بریدونو په اړه بیګا کام ته په وینا کې وویل چې په امنیتي دارو کې به اصلاحات کوي. کابل کې د مې په یو درشمه د ټرک په مرسته شوی ځانمرګي برید کې نوي کسان وجل شوي او تر 1400 ډیر ټپیان شوي وو. تر دې ورستو په یو مظاهره په ډزو پرون په یو جنازه کې په بمی چاودنو کې خوشا 22 کسان وجل شول. د دې بریدونو ذمہواری کومې مسوارې ډلې نه دا منلې. برتانوي چارواکي وایي پرون په لندن پل په پیادو کسانو د یو گاډي د خېجولو یو نږدې رستورانت کې د چړو په گزارونو کې لګ تر لګه وتنه وجل شوې دي. د لندن پولیسو په دې پیښه کې ککړ ټول درې کسان وجل دي. د لندن خاروال صادق خان وایي تراګر با دې تپرینک دي چې په خپلو حملو بریا حاصل کړي. رويټرز خبري ایجنسی وایي په عراق کې ګڼ شمېر ملکی وګړي چې په تیرو دوه ورځو کې د موصل خار سره په نږدې سیمو کې د داعش خلاف رواني جګړې نه د وتلو هڅه کوله وجل شوې دي. د مالټا وزیر اعظم جوزف ماسکت په دویم وار عام انتخابات ګټلې دي او د روانو 15 کالو لپاره یو ځل بیا وزیر اعظم منتخب شوی دی. او د آی سی سی چمپیونز ټرافی په سلورم لوب کې نن په برمنګم کې د پاکستان او هند ترمنس په یو ورځنی کرکټ لوب کې هند په سلور درشو اورونو کې یو سل درې او یا رنزونه جوړ کړی دي او یو لوبغاړی اوټ شوی دی. دا وخت باران له وجې لوبا ودرېدلې ده.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. سبا پورا په 9 بجو د سلام پښتونخوا په غاګ بای وار بیا تاسو ته حاضرېږو. او تاسو هم په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه فرخنده اسد او زمونږ تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خادو باد اوسئ.